ද වෂිංටන් ඩිසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා දිවරේඩියෝදේ.
السلام علیکم د وی وی ڈی وری ڈوڈی رو خبرمن اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د جولای نه هم او د چنګاخ نیاشي 13 منیټه ده د ڈی وری ڈیو د سارانه خبرونه په دې نیم ساعت کې به ز فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز ووري د امریکا صدر جو بایدن اعلان وکړ چې افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په د اگست په 1 ختم شي بایدن زیاته کړی چې په طالبانو باور نه لري او افغان حکومت سره به امداد ته دوام ورکړي په پاکستان کې د کورونا مرض په تازه کیسونو کې اضافه راغلی او وزیر اعظم عمران خان خام ته په وینا کې ټینګار کړی چې خلک دې ماسکونه اچوي او د ایسوپیز خیال دې ساتي او تاجرانو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تجارت د معاهده غزیدو هرکلی کړی دی دا معاهده د شپږو میاشتو لپاره بیا غځول شوې ده او سمپوره خبره د امریکا صدر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د امریکا شل کلن پوځي ماموریت به د اگست میاشتې په 1 ختم شي صدر بایدن د زیارت یا پنځمه په ورځ د افغانستان د حالاتو په اړه وایټ هاوس کې خبری کانفرنس جوړ کړ او هغه کې وویل د افغانستان حکومت نه رنګيږي او د نظام د پایښت لپاره ټول ضروری وسایل لري بایدن زیاته کړ چې د افغانستان حکومت 300,000 مجهز وسلوال ځواکونه لري په داسې حال کې چې د طالبانو د جنگیالیو شمیر دغه په وینا 15,000 تر رسیدي کاغلی بایدن د وی پښتنه په جواب کې چې آیا په طالبانو باور لري کنه هغه وویل نه په طالبانو باور نه لرم د افغان ځواکونو په صلاحیت باور لرم چې روزل شوی او خه مجهز دي خاغلی بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه وویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅ کله به په غیواد کې نظام نسکور نشي بایدن دا هم وویل چې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وټلو وروسته به هم د امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایي ځواک ته د وسایلو برابرولو ته دوام ورکړي په همدې حال کې افغانستان کې جګړه په تیزی سره دوام لري او طالبانو یو ځل بیا ترکمنستان ته نږدې پروت د بادغیس ولایت په سرکار قلعه نو باندې بریدونه کړی دي بل طرف ته د بشري حقوقو د څار نړیوال ادارې یا هیومن رائټس واچ په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کاروایانو په نتیجه کې خلک په کورونو پریښودو مجبور کړی شوی او د حکومت سره د همکارۍ په سر د عامو خلکو کورونه سوځول شوی هم دي د بشري حقوقو د لوایي چې د کندوز د باغ شرکت سیمه اوسیدونکو ورته ویلي چې طالبانو د جون د 20 او 25 ترمنځ موده کې ورته د کورونو پریښودلو ویلي وو او د حکومت د مرستې په سر یې ورته ګواښونه هم کړي وو بیان کې ویل شوی طالبانو د ځایي خلکو کورونه لوټلي او بیا یې سوځولي هم دي طالبانو بیا داوا کړی چې عامو خلکو ته یې د حفاظت په خاطر د خپل سیمو پریښودلو ویلي وو خدا نه مني چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یا سوځلي وي دا ویو ایډیا ده په پاکستان کې د کورونا وایرس مرض د نویو کیسونو په شمیره کې قریب 30% اضافه راغلی ده او یو ځل بیا دا ویره پیدا شوې چې انتظامیه د وبا د مخنیوي په خاطر لاکډاونونه ونه لګوي د ملک وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د کورونا پیښو په شاره کې د کمی راتلو سره سره اوس بیا د دې مرض په واقعاتو کې اضافه راغلی ده او هغه ځکه چې د هند د کورونا یو قسم پاکستان ته راتلل پیل شوې دي وزیر اعظم زیاته کړی چې اوس د کورونا څلورمه څپه راتلی شي خو که خلک د احتیاط نه کار واخلي او ماسک واچوي نو ځان د دې څپې نه بچ کولی شي ډاکټران هم وایي چې د هند د کورونا نوی قسم په ډېرې تیزی سره خوریږي او شدت یې هم ډېر زیات دی د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د هیواد په اتیا ضلعو کې د سړیو او میرمنو د ووټونو د انداز په شرح کې د 10% نه سوا فرق مخه ته راغلی هغه وایي چې دغه شمیره ښیي چې د سړیو په نسبت د میرمنو ووټونه کم رجستر شوي دي کارپوان وایي د میرمنو د ووټونو په اندراج کې لوی خندونه د ښځو په اړه معاشراتي چلند سیمه ییز رسم رواج او د شناختی کارت نه جوړول دي د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایي د صوبې په 11 ضلعو کې د سړیو او میرمنو ووټرانو په شمیر کې فرق تر 10% سوا ریکارډ شوی او په دغو ضلعو کې کمیشن د نادرا او نورو اړوندو ادارو په مرسته د میرمنو د شناختی کارت جوړولو او هغوی ته د پوهې ورکولو په لړ کې کار کوي د اسرائیل پوځ د زیارت په ورځ د یو امریکایي فلسطینی کور ونړاوه چې په میاشت کې د وی ترهګری پیښې په ترڅ کې د یو اسرائیلي شهري په وژنه کې مجرم پیژندل شوی و. په اسرائیل کې د امریکا سفارت د دې کور نړول غندلی او هغه داسې یو اړخیز ګام بللی چې کشیدګي زیاتولی شي. کله چې اسرائیلي پوځ د منتصر شلبي کور ویجاړو نو قریب 200 فلسطینیانو هلته احتجاج وکړ او عسکر یې په تیګو وویشتل. او روسي خبردار چې په هیټي کې د غیواد د صدر جووینل مویز د مرموزه وژل کېدونه یو ورځ پس د زیارت یا پنځمه پورز هغه ملک کې ګډوډي رامنځته شوې دي. د انتظامی چارواکو ویلي چې هغوی به د صدر مویز د وژنې په کیس کې ککړی ملشي نوري هم گرفتار کړي. د هیټي پولیسو د زیارت په ورځ وویل چې اوه شکمن کسان یې وژلي او شپږ نوري گرفتار کړي دي چې په هغو کې دوی د امریکایي شهریت لري. د هیټي د پولیسو مشر لیون چارلز وویل چې د صدر د قاتلانو پسې به ګرځي او هغوی به یا وژل کیږي او یا به گرفتار کیږي. د هیټي صدر جووینل مویز د خپل خوب کوټه کې په ډزو وژل شو او میرمنې زخمی شوله. د دې واقعې نه پس په هیټي کې بیړنۍ یا ایمرجنسي حالت اعلان شوی دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
یا هم خرغلی دا وی وی دی ودا قدر منوریدونکو خبرونه مو واوریدل او سم راځو تفصیلی ریپورتونو ته تاسو ویاند فواد لامی. لومړی ریپورت هم له واشنگتن. د امریکا صدر جو بایدن وایي چې د افغانستان حکومت برډنګ نشي او که افغان سیاستوال سره یو لاس وي نو طالبان دوی نشي ماتولی. جو بایدن د زیارت یا پنځمه پورز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وایټ هاوس کې خبري اعلان او توینا وکړه او بیا یې پوښتنی جواب کړی. کله چې ورنه پختل شو چې په طالبانو باور لدی او کنه نو بایدن وویل چې نه په طالبانو باور نه لري. د دې خبری کانفرنس مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار نصر الله خان وړاندې کوي.
د امریکای صدر جو بایدن وویل
military mission afghanistan will conclude on august 31st
چې په افغانستان کې د امریکای پوځي میشن د اگست په 1 پایته ورسی. بایدن دا خبر ورسته له هغه وکړي چې صدر بایدن او نائب صدر کاملا هریس د امریکای د ملي امنیت چارواکو سره لیدنه کړې و چې د افغانستان د انخلاف په اړه روسي معلومات واخلي. صدر بایدن خبري غونډې ته ویل چې د افغانستان د وتلو په وخت کې هیڅ یو امریکایي پوځي نه دی مړ او نور کم پوځیان هم نه دی وژل شوی. خغلی بایدن ویل چې څنګه ما د اپریل په میاشت کې ویلیو چې امریکا سره افغانستان ته تللی و چې اسامه ختم کړي او د القاعده زور ختم کړي چې بیا په امریکا د برید جوګنه شي. خغلی زیاته کړه امریکا خپل میشن کې کامیاب شوې ده. بایدن ویل چې موږ ملت جوړولو لا نوتلی، دا د افغانانو خپل خوخه ده چې د خپل مستقبل لپاره سوق خوخوي. صدر بایدن زیاته کړه چې 300,000 پوری افغان ځواکونه مو تیار کړي، ټریننګ مو ورل ورکړي او جدید اسلحه ورته ورکړي شوی. خغلی بایدن ټینګار وکړ چې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو او په هغه هیواد کې د ښځو او جنکو ساتل وست افغانستان د حکومت او وسلوال پوز دنده ده. صدر بایدن په افغانستان کې د نظام د بقا په اړه ویل چې که افغان سیاستوال سره یو ځای او متحد شي هیڅکله به په افغانستان کې نظام نسکور نشي. خو زیاته یې کړه چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅکله یو متحد هیواد نه و. خغلی بایدن زیاته کړه چې د امریکای ځواکونو د بشپړ وتلو وروسته به هم امریکا حکومت د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په ځانګړي توګه هوایی ځواک ته د اسلحو تجهیزاتو برابرولو ته دوام ورکړي. خغلی بایدن ویل چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته د ویزې بهیر چټک شوی تر څو د هغه په وینا هغوی او کورنۍ یې له ګواښ سره مخامخ نشي. په یاد غونډه کې د صدر بایدن نه یو خبریال وپوښتل چې تاسو په طالبانو باور لرئ؟
No, I do not trust the Taliban.
صدر بایدن ځواب ورکړ چې نه زه په طالبانو باور نه لرم. خاغلی ویل چې د افغان ځواکونه او د افغان ملي امنیت د دې جوګه دي چې طالبانو څخه دفاع وکړي. د یو بل خبریال د پښتنې په ځواب کې بایدن ویل د افغانستان حکومت درې لکه په وسلو سنبال ځواکونه لري، په داسې حال کې چې د طالبانو د جنگیالو شمیر 15,000 ته رسیږي.
وزیر اعظم عمران خان ویلي چې ملک کې د کورونا پیښې په خطر راتلو سره سره اوس بیا د بیمارس په واقعاتو کې اضافه راغلی ده، او هغه ځکه چې د هند کورونا یو قسم پاکستان ته راتلل پیل کړی دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې اوس د کورونا څلورمه څپه راتلی شي، خو که خلک د احتیاط نه کار واخلي او ماسک واچوي نو ځان د دې څپې نه بچ کولی شي. نور حال له الیاس خان نه په دې رپورټ کې واوري.
پدا سے حال چې پاکستان کې پتیرو سلیرو شساتو کې پشپاړه سو شپګت یا خلکو کې د کورونا رنس پخلی شوی دی، او همدومره وخت کې تری سلیریش ناروغان مړ شوی دی او د مثبت په خوشره 3.3 فیصدی ریکارډ شوی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلی چې ملک کې د کورونا پیخي په لاندې راتلو سره سره بیا په برخطل پیل شوی دی، او هغه ځکه چې د هند کورونا یو قسم اوس دلته راتلل پیل شوی دی.
ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے اور اوپر اس لیے جا رہے ہیں کہ خطرہ
اسلام آباد کی دا کرونا پاڑا دا کامی رابطہ کمیٹی غنڈے نرستو وزیر اعظم اوائل چی اس سلورم سپا رات لیشی او کمونگا دا احتیاط نہ کار واخستو او ماسک اچھو نزان دا دے سپے نہ بچ کولے شو. وزیر اعظم اوائل چی دا کرونا ہندی قسم لوی استونز جوڑا شوی دا کم چی بنگلہ دیش، انڈونیشیا او افغانستان کی ہم حالات کڑکیچن کڑی دی. وزیر اعظم خلقو تا خواست اکڑو چی دا گنی گنی زائنو کی دے ماسک ضرور اچوی او زر تر زر دی ویکسین اولگوی. ڈاکٹران وای چې د هند د کرونا نوې قسم ڈیلٹا ډیر په تیزی سره خوریږي او شدت هم زیات دی، او که خلکو د احتیاط نه کار وانه خستو نو دا رنس به یو ځل بیا سیوا شي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو اعلی چارواکی ډاکټر اکرام الله خان وویل
تقریباً ټول دنیا کې د انډین ویریئنټ کیسونه راغلي دي، پاکستان کې هم راغلي دي او په خیبر پختونخوا کې هم ډیټیکټ شوی دی. دا یو کنسرن خبره ده. دریم ویو تقریباً بس الحمدللہ زموږ په صوبه کې تیر شو، نو حکومت هر څه کول او سکولونه، کالجونه، شادي هال، کاروبارونه خو آی کی دا د چرورو خلکو هغه د غبرې خلک چې کیسونه کم شول، هسپتالونو کې اډمیشن کم شول، ډیتس هم کم شول، بالکل ریلیکس شول چې بس دا بیماری ختم شو.
د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر څوک چې د کرونا د مخنیوي او سار ادارې ان سی او سی مشري هم کوي ویلي دي چې خلک دې د کرونا مخنیوي لپاره احتیاطي ګامونه واخلي، او مونږ نه غواړو چې د لوی اختر په موقع بندیزونه ولګو او د خلکو د اختر مزه خراب کړو. اسلام آباد کې میډیا سره د خبرو په محل نوموړي وویل چې هیواد کې د کرونا مثبتو پیښو کې یو ځل بیا سیواوالی را روان دی، او په خلکو احتیاطي ګامونه پورته کولو غږ وکړو. نوموړي وویل که حالات خراب شول نو حکومت په ډومبه سمارټ لاک ډاون پر ځای کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتی تجارت معاهده یا ایپټا یو ځل بیا د شپږو میاشتو لپاره وغځېده. د دې معاهدې د غځولو سند په کابل کې د افغانستان د تجارت وزیر نثار احمد غوریانی او په اسلام آباد کې د تجارت په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان مشیر رزاق داوود د ویډیو لینک للارې دستخط کړه. بل طرف ته پاکستان د افغان ترانزیت ټریډ د لپاره کسٹم بانډډ کیریئر شرط هم ختم کړ. د دې دواړو پرمختګونو په اړه نور جزئیات تاسو ته نعمت سرحدي وړاندې کوي.
د پاکستان له لوري دغه دواړې پریکړې په داسې وخت کې کیږي چې په افغانستان کې د حکومت مخالف ډلې طالبان له لوري د حکومت په ضد پراخ جنگي عملیاتو له وجې د پاکستان له لوري هم ترانزیت او هم صادرات او هم واردات کچه د ځای تاجرانو په وینا ډیره راټیټه شوې ده. د ترانزیت مې د شپږو میاشتو پورې زغولو د پاره هم په اسلام آباد او هم په کابل کې دستوري جوړې شوې وي چې د ویډیو لینک لارې د پاکستان لخوا د وزیر اعظم د تجارت چارو سلاکار عبدالرزاق داوود او د افغانستان وزیر تجارت نثار احمد غوریانی د سخت وکړو. سپداغه محل د دوه دولتونو د سفارت نمائندگان هم موجود وو. دغه ایپټا مایده په 2010 کې په نوې بڼه د دوه دولتونو ترمنځ لاسلیک شو. په 2021 کې به بیا لاسلیک کول په محل نوې بڼه ورکول کېده، خو دغه لاسلیک پر باز نقطو باندې اتفاق نه کېدو لوي چې اوس دغه لاسلیک د میاشتو د پاره زغول کیږي. خو د حکومت پاکستان د افغانستان د پاره خصوصي نماینده محمد صادق په خپل یو ټویټ کې دا خبره وکړه چې پاکستان حکومت د افغان تاجرانو پر غوښتنه کسٹم بانډډ کیری سلسله هم ختم کړل، او اوس د ترانزیت کارټنر په هر ټرالر کې افغانستان او پولیس ته رسول کیږي. د پاکستان افغانستان ګډ د سوداګریزو خونې او د افغانستان د مرکزی سوداګریزو خونې مشر خانجان الکوزی د پاکستان حکومت دغه پریکړه وستایل. د وی او ای ډی وسره په خبرو کې د وویل چې افغان تاجرانو دغه لوی غوښتنه ول
موږ به د بانکري نه موټر اغستلې او دا زمونږ پیشنهاد او زمونږ غوښتنه و چې باید د بانکري ردمنځ لاړ شي، آزاد شي، چې د پاکستان حکومت دا ومنله واقعا قابل د قدر ده. موږ دا استقبالو او دا ښه کار وشو. اوس به موږ د آزاد بازار نه موټر اخلو او هغه باندې خپل اموال ترانزیتي کنټینر به کابل ته راوړو. دا ډیر ښه کار وشو او دا موږ تقدیرو.
دغه کسٹم بانډیټ کیریر د افغان ترانزیت مالونو پر سوالو کې څه رول لوبوي؟ یو پاکستانی تاجر الغنی په دې حق لوای
بانډیټ کیریر په مابینس کې نه او بروکر بنه ای بس عامه گاډي بورځي د بره لوډي شریور یا عامه گاډي چې هغه د رقم واقعیت حادثه چور سره وسی نو د دانش کولای شي د شی دی په برداشت په دې ځکه چې د تاوان ګټه ده. د بانډیټ کیریر بروکر چې د مابینه و زه یو څه بکرای راکړته سي کوم کمیشنان چې دی خپل لکه بانډیټ کیریر چې اخلي یا بروکر چې په مابینس کې اخلي هغه به د مابینه و زه گاډي په پارزانه کرای را لوډي هغه फायदा و تاجر تستا نو ګټه هم ستا تاوان هم ستا خو تاوان پر ډیر دی د ګټ
د دواړو دولتونو ترمنځ تجارت کچا سالانه 15 ارب ډالر تر رسول لژمنه د دواړو طرفو څخه کیږي خو پر سرحدونو د مشکلاتو او د ګمرکاتو د لوړې کچې محصولات لوځي سالانه دغه کچا تر وسه د دنیم ارب ډالر څخه نه ده سباسبه. په کال 2000 او 2021 کې بیا کورونا عالمی وبا دغه تجارت نور اغیزمن کړی دی چې دواړو طرفو تیر کال دغه هداف یوازې یو نیم ارب ډالر شوډلې دي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن.
یا هم خرغلی قدرمنو اوریدونکو تاسو له واشنگتن ډی سی نه د وی او ای ډی ریډیو سهارنی خبری خبرونه اوري او سم رازو د مطبوعاتو برخه ته په دې برخه کې دازل په بلوچستان کې د نارامیو او لبیلتون پالو بلوچستان سره د حکومت د رویې په باب د پاکستان انګریزي ورځپاڼې دان کې مو یو مضمون غوړه کړی چې لنډیز تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل در اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم خاغلی عمران خان په تیر ګل بلوچستان کې د چین او د پاکستان د مشترک سی پیک منسوبو د مرکزی خار گوادر دوره وکړه. د پدغه موقع یې د دستوري ته د تقریر کولو په موقع وی چې زه بلوچستان کې حکومت نه ناراضه خلکو سره د خبرو کولو نیت لرم. د عمران خان د دې اعلان پر وړاندې کې د پاکستان د انګلیزي ژبې مشهور اخبار دان بلوچستان کې د یاغیانو په جاري سرګرمو خپل یو اداریه کې تفصیلی بحث کړی و. دان اخبار د خپل اداري په شروع کې لیکي چې بلوچستان کې د سی پیک د نامې د درنو ترقیاتي منسوبو د شروع کېدو باوجود بلوچ یاغیانو په ګرد د صوبه کې خپل جنگي کار روايه جاري ساتلې دي. د پاکستان فوج اگر کتر ډیره حد پورې د یاغیانو مخه نیولې ده خو بیا هم بلوچستان کې ناقلاري په دی وجه هم د پاکستان د پاره د فکرمنده سبب جوړ شوې ده چې په سیمه کې نور ډېرې مسلې هم راپورته شوې دي. اداریه لیکي وزیر اعظم عمران خان خو هغه بلوچو سره د خبرو کولو اعلان کړی دی چا چې د ریاست خلاف ټوپک راپورته کړی دی. خو که عمران خان په خپل دیکار کې کامیابیدل غواړي نو د دې کامیابی بنیاد د بلوچستان د مسلې نه په ایمانداري سره ځان خبرو لکې دی او به شکه چې په دې لړ کې به ټولې ریاستي ادارې په صحیح ډول د حال احوال تیرولو د پاره ځان تکیني او په دې باور لزان پویول وی چې د بلوچستان او د بلوچو په معاملې کې پالیسو کې په کم کم ده کې غلطۍ شي وي دي. دان اخبار خپل اداریه کې لیکي چې په کال 1900 وختم کې د پاکستان د آزادۍ راسي بلوچستان کې د دومره زیاتو یاغي تحریکونو د راپورته کېدو به ضرور څه قوي دلیل وي. یعنی د دې مطلب دا دی چې د پاکستان واکدارانو له د بلوچستان په معاملې کې خپل گریوان کې سر ټیټول پکار دي. او آیا د واکدارانو په حواله داسې ګنجائش یا اختیار شته چې دوی د بلوچستان د مسلې په باب لا د خپل ځان نه تپوسو کی؟ بشکه چې د بلوچستان د نننه په اړې غړي راپورته کولو کې د خارجي دشمنانو لاس هم شته. خدا غلیمان د وران دینه په تودلو بکرا کو شیوی دي او اوس لګیدلی اور ته پوکی وهی. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې دا یو تاریخی حقیقت دی چې کله د یو ملک د استوګنو جایدو فریادونو ته وق کې نه خو دی شي او د هغوی جایدې کړمې سم نه کړی شي نو دغه حالات د یو ملک غلیمانو ته دغه ملک کې د الغاو تلغاو جوړولو د پاره ډېر خیمو په پلاس ور کوي. دا اخبار خپل اداریه کې لیکي چې تو اخستو بلوچستان سره د زړه د خلاصه د خبرو کولو کوشش هغه وخت شوه کله چې د عوامي نېشنل پارټي ډاکټر عبدالمالک د بلوچستان وزیر اعلی او ډاکټر عبدالمالک جلاوطن بلتونخوخه بلوچ مشرانو سره رابطه جوړه کړې وه او غالبا چې د لندن په خپله دوره کې ځینو سره ملاقات هم شوی و. خو د ډاکټر عبدالمالک کوششونه بلوچستان کې د نامعلومه خلکو د لاسه د شکمنو بلوچو د اوچتولو او څه وخت پس کندونه د هغوی د لاشونو د موندې کېدو په پالیسۍ د عمل کولو له سببه شنډ لاړل. د افسوس خبره دا ده چې په دې پالیسۍ نن هم عمل روان دی. هر کله چې ډاکټر عبدالمالک خپل انتخابي مهم کې د بلوچو په لور د دې ټولو ناخوښه پالیسو د ختمولو لوزونه کړي وو. دا نه خبر خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې په دې کې اوس هیڅ شک نه دی پاتې چې د بلوچستان په باب له پالیسۍ اختیار چا سره دی. د بلوچ یاغیانو او د ریاست ترمنځ فاصلې دوی سره تش په خولې د کېدونکو لوزونو له سببه نورې زیاتې شوې دي. هر ځل دوی سره د زړه راښکونکو ترقیاتي منصوبو لوزونه کیږي خو عمل پچری هم نه کیږي. د بې درکه شوو بلوچو مسلې دا حالات نور زیات سنگین کړي دي. بلوچ یاغیانو سره په رښتیاو سره د خبرو اترو کولو کوشش به اله کامیابیږي کله چې یو جمهوري منتخب حکومت او فوج په دې معاملې خپلو کې خبره یو کی او دواړه فریق یعنی سیول حکومت او فوج بلوچو له د زړه پورې رعایتونو په ورکولو سلا شي. ریاست له پکار دی چې د بلوچستان په وسیلو خپلې خاقې پنجې سستی کی او دې وسیلو نه ترلاسه کیدونکي منافع باید چې د بلوچستان د خلکو په خیر خیګړه خرچ کی.
د پاکستان د الیکشن مرکزی کمیشن نه جاری شو یو شمیرو ترمخه د هیواد په اتیا ضلعو کې د سړو او میرمنو د ووټونو رجستریشن یا اندراج په شرح کې 10% فرق مخې ته راغلی دی چې ترمخه د سړو په نسبت د میرمنو ووټونه کم رجستر شوي دي. کارپوهان وایي د میرمنو د ووټونو په اندراج کې لوی خند د خځو په اړه معاشراتي چلن د سیمه ایز رسم رواج او د شناختی کارت جوړولو مشکل طریقې کار دی. د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې اړه دا ریپورت را لیکل دي.
په دې حق لا د پیخور په هنتون د جنډر سټډیز یا د سنفی علومو د زده کړو د سانګي استاد نازیه حسن وایي چې په ټولنه کې میرمنو ته هغه عمره تعلیم او پوها نه د ورکړې شوی کوم چې پکار ده او هم دغه وجدا چې یو شمیر زنانه یا خوش ناهتی کارت نه لري او یا پټاکنو کې د خپل رائے ورکولو نه ډډه کوي.
زموږ خو زیاتر خزي په پښتنو کې تاسو وګورئ یا پښتون معاشره کې زموږ خزي دونه تعلیم یافته نه دي. هغه له دا ووټ ورکول یا دا اول سیاست کې حصہ اخیستل دا هو ته غیر ضروري کار ښکاري ځکه چې دا هو ذهن دا او تربيت د شوره چاہیے ته دالګي چې زموږ مین کار چې دی هغه د کور کار دی. ووټ کاست کول یا پولیټیکل پارټیسیپیشن ریشو کتا سو پېجټیټډ خزي کې وګورئ نو هغه هم تاسو ډیر
په پاکستان کې د ټاکنو په اړه کارکونکو د یو غیر دولتي فافین نومي ادارې مشر حمید الله کاکړ ویډیو ته ویل چې د یونین کونسل په کچا د ماشومانو د پیدایش اندراج او په خلکو کې د ټاکنو د اهمیت په اړه پوهه پیدا کول سره د میرمنو او سړو د وټونو اندراج کې فرق ختمې دل شي.
موږ په ملک یو غره د ټول څه زیات څه مطلب مو چې د لوکل ګورنمنت الیکشن سي دی غنښتہ موږ دا وړاندې سیاسي پارټیانی چې دغه په دې خپل رول ادا کړي د لوکل ګورنمنت الیکشن چې دا وشي دا چې کوم په یونین کونسل په لیول کې رجسټریشن کیږي نو دا هغه وخت دایک شو کېدل شي نو چې کله سیستم ساي ټي او سا نظام چې دغه برابر وي نو بیا د دې رجسټریشن او ټول څه چې کېدل شي.
د یاد ادارې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د سړو او میرمنو د اوټونو اندراج کې 12.9%، پنجاب صوبه کې 9.8%، سند صوبه کې 10.2%، بلوچستان کې 14.4%، او په اسلام آباد کې 15.4% ریکارډ شوی دا. په خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن د دفتر ویان سهیل خان ویل وته ویل چې د خیبر پښتونخوا په یو لسو ضلعو کې د سړو او میرمنو وټرانو په تعداد کې د فرق شرا د 10% نه سیوا ده.
هغه کې چې خبر دی چې د مردان ثوابې اردو لکی مروت ډیسټریکټ اجی خان شانګلا ابتاباد مانچرا باجول او تانک دا شامل دي. دی کې موږ سره په دې وخت کې یو قسم امپلیمنٹنګ موږ ته ارګنایزیشن لري چې هغه الیکشن کمیشن سره او شریکت په دغه پراکس کې کار کوي او دغه شناخت کارت د خلکو د مرحله په توګه سره روانه ده.
د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د کال 2000 د اکتوبر په میاشت کې د هیواد په کچا د سړو او ښځو ووټرانو د اندراج فرق 12.1 میلیونه مخې ته راغلی وو، خو وروستو بیا په دغه کې کمی راغلو او د روان کال اپریل په میاشت کې دغه فرق 12.1 میلیونه ریکارډ شوی دی. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا نیوز، پېښور.
اوس هم ور رسیدلې ادارې ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریځ څرګندوي. په روس کې پارلماني انتخابات را نږدې دي او په داسې وخت کې د پوتین د حکومت سیاسي مخالفین هغه ملک کې د فشار لاندې پاتې دي چې د ماسکاو په دې تګلارې امریکا تنقید کوي. د نن ورځې ادارې مو په همدې اړه ده چې زموږ همکار مختار خلیل هغه په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
روس کې پارلماني انتخاباتو تدری میاشتې پاتې دي، خو د روس حکومت د اوسنا د خپلو سیاسي مخالفینو او په صدر ولادیمیر پوتین باندې د تنقید کوونکو نیول شروع کړی دي. په تیر اپریل کې روس کې د بډو رشوتونو خلاف د اواز پورته کوونکي او په ولادیمیر پوتین باندې د ټولو نه زیات د تنقید کوونکي الکسی نیولنی جرمنی نه روس ته په واپسای د گرفتارولو خلاف د صدر پوتین د دور د ټولو نه زیات درنی مظاهره وشوه. د دغه ورځې نه را پدې خوا د روس حکومت په ملک کې تقریبا د حکومت مخالفه د ټولو تنظیمونو د ختمولو د پاره ډیر اقدامات کړی دي. د حکومت د مخالفه قوتونو د پاره د ماسکو د یو عدالت د 9 جون فیصله یو ډیر لوی غزار ثابت شوی دی. په دغه فیصله کې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونه او د بډو رشوتونو خلاف جوړ د هغه فاونډیشن یا تنظیم تندرو تنظیمونه ګرځولې شوی دي. د دې په نتیجه کې به دغه فاونډیشن یا تنظیم ختمولې او د لی ټول مال جیداد به د روس د حکومت په ملکیت کې ورکولې شي. هر کله چې د الکسی نیولنی سیاسي دفترونو ته د خپل ټول سرګرمو د سم دستي بندولو حکم ورکړی شوی دی. فیصله کې دا هم لیکل شوی دی چې کچا د دغه تنظیم د کار جاری ساتلو یا د دې د بیا راپورته کولو کوشش وکړو نو د شپک کاله قید سزا ورته اورولې شي. امریکای د روس د عدالت د دغه فیصله غندنه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس د غندنې په خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د عدالت د ناوړه فیصله تر مخې د الکسی نیولنی د سیاسي دفترونو او د بډو رشوتونو د مخالفت د پاره جوړ د هغه د فاونډیشن په ټوله عمله رضاکارو او په ګرد روس کې د الکسی نیولنی په سرګونو مرستیالانو باندې د فوجدارۍ د مقدمو چلیدو او جیل ته د لیږلو خطر پیدا شوی ده. هر کله چې د دې ټولو خلکو خصور صرف دا دی چې خپل او بنیادی بشري حقوقو عمل کول غواړي، د کوم چې خپل د روس په آئین کې ضمانت ورکړې شوی دی. د دې فیصلې تر مخې د حکومت د مخالفه ګوند انتخابي امیدوارانو را روان ستمبر کې د روس د پارلیمان د ډوما په انتخابونو کې په برخه اخیستو هم بندیزونه لګیدلې دي. ویان نت پرایس په تحریری بیان کې ویلي دي چې دې اقداماتو سره روس په خپل ملک کې یو څو پاتې آزاد سیاسي تحریکونه هم مجرمانه ګوندونه ګرځولې دي. خاغلی نت پرایس دا خبره په ګوته کړې ده چې د الکسی نیولنی د تنظیم د دانوانه کولونه د روس د حکومت د دې نیت څرګندونه کیږي چې د روس حکومت د سیاسي مخالفینو د اولسي مشرانو او د ازادي میډیا خلاف د نورو زیاتو اقداماتو کولو د پاره لري. خپله د الکسی نیولنی صحت ډیر خراب دی، څوک چې په سیاسي بنیادونو دا وخت په جیل کې پروت دی. خاغلی نت پرایس وی چې مونږ یو ځل بیا د خاغلی الکسی نیولنی د سم دستي پریکودو غږ کوو. دوی مونږ د روس حکومت ته په سختو ټکو کې دا خبره کوو چې د عدم تشدد د تنظیمونو خلاف دی د تندروی د الزامونو په بنیاد اقدامات کول بند کړي. په خاغلی نیولنی دی د زور زیاتی نه لاس واخلي او د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په حق لدی د کړو خپل لوزونو خاطر وساتي. د دنیا د ټولو ملکونو د خلکو په شان د روس د خلکو هم د حق دی چې په آزادۍ سره خپل خبرو کې په امنناک ډول د خپل شریک مقصد د پاره خپل کې راغون شي او د آزادو او د صفا انتخاباتو په ذریعه خپل اوال د اقتدار خاوندانو ته ورسوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.